او خزینو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خواخو ځینې نارینه د ماشومان له روزنې سره د کور ټول کارونه خزو ته پرېږدي، لبل پلوه کله چې د دوی ماشومان ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خزي ګڼي.
مثلا د یو اولاد په سر چې لږ جوبل شوی دم، یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه، داسې وي زما د لیور ښځه مثلا تلی او پلار کړی و کو محفل و پلاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وي، هغې زه کې وي لورې چې دی موټر ووهلو وي هغه مړ شوی. یعنی د مور خو زړه نه وي که نه، خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي. وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه، وهل، زندان، د هر څه په هغې شوه. ځکه میړه وویل چې تا ولې خپل لور ونه ساتله، ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور ویوړلو اوسنی ژوند نه کنه. او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه ښه اوسي، یعنی په ژوند کې د طرف نه نه د پلار طرف ته دواړه د خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسي. او که مثلا سپېخ هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي، داسې امکانات شته. خو بعضې ځایونو کې داسې یو څه نشته، راسن وي زما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني، نه محکمه شته نه قاضي شته، ځان هم قاضي جوړي، محکمه هم وشو، طلاق هم وشو، خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان یې لاسو ته مجي کول، لاس وو یو بل راوړلو. ما ورته وویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی، خو که مال څه ته دومره ماشوم راوړي، مال په کار نه دی، مال یو راوړه ښه تربیه کوي، ښې وساته، مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسئ ده چې مور پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړي. د اولاد لپاره کالي، لباس، چې خوراک، تربیه، درس، مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې. دا خو نه چې مال یولس راوړه، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلی نه خبر اوسه، نه د کالي نه، نه د جراب نه. اولاد وایي زما ورور وایي چې خېټه مرکوم ته، نو یو مور ساتنه خو پکې، اولاد خو به ښځه مې راوړي، دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځي، بیا چې پیدا شي خپله غټېږي. مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې، ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی. مال دغې د مال د هر څه امکان ډېر شته، مال راوړم هغې نه به شي چې دغه یولس اولاد کې دا صحیح خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي دغه ښځې. مال خو دومره آسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یوه مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور سي، دا خپله یوه مور، یعنی دې طرفداره کېدی سي چې د هغې اولاد ژوبل سي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه سي مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي، خو کوم ستونزې سي مور له اولاد سره تیری، هغه پلار نه تیری نه تیرولی سي. اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي، یو شپه سي مور سره ویښه تیری، هغه سي هر پلار یې سي ځان ته ووایي سي زه یم، هغه نه سي ورسره تیرولی، نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی. یوازې همدا مور ده سي خپل اولاد سره یوه شپه نه، په شپې شپې، میاشتې، کال، بې خوبي، ناقراري، هر څه ورسره تیری. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده سي. یو ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤول باید مور وي، دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلی دي؟
ډیر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د موږ په خپله کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله دما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د موږ د خپلو سترګو لیدلی حال دی. یو څو ورځې مخکې، یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلط رویه، په داسې حال کې سي مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسئوله ټوله مور کړله. سدا که دا رقم سوی، حتی تر دې پورې زه به تا خوشی کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم، په داسې حال کې سي ماشوم نه وسو ازدلی چای یخ و. هغه سات خو تیر سو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پامه بدوي. سي آیا یو مور د همدې لایق ده سیدونه خواره پس لدونه زحمتونه دونه یو ماشوم سی زوبل سی غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلیږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم بغیر زوبل دونه لوی سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه دا رقم یو سلامه له خیل خپل حساب سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې لمیرمن سره وانډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امونه پلارم لري سي وانډه سره واخلي او په شریکه باندې زکه دا شریکه ځون چی شي ته وایي دا میړو خزه شریکه ځون تیروي مور پلار میړو خزه همدغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې وانډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیمي نو په میړه باندې لازم او مظلوم رسل خپل خزه سره یا اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې دا ورسره سره ورسي ک چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اختره سي اولاد کې دای ورسره شریک سي یا کومک سره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرم کوي نه سپدا رقم غورځي دو یا په یو دسه مشکل کې مور تو وایي سي ولاته مجرم دا کار تاله وجنه سوي دا باید ته دا رقم کار نه کوي
کلی وباندو کې بیا کورنۍ وسیږي چې میرمن په مطلق ډول درس نه دی ویلي دوی دالته دلسوي پلار که باسه واده می اتا دی درس برخه مور تور پریگدی دلته څومره زیانونه را منسته که دلیسی
دیر زیاد دیجی که اولاد بی تربیگی لیم دجی نشروع کیگی کلسه یو پلار در طول مسئولیتون مور تور پریدی او مور برسی دگی نسی کوای دیر مشکل در طول شاین تا یو خزا دی کور هر چه ترسی دگی کهی نو خام خواه یو چه تی نپاتی کیگی آغا پات برخه سده آغا دی اولاد پا زندگی که نیمگرتیاوی پیدا که یودا نیمگرتیاوی دی اولاد پا بی تربیگی بانی اوڑی خز دسه دا مسئولیت تور سپاری نو خامخاله غنه یو څه پاتې کیږي که د اولاد مکتب کې به تربیګی دا یا بل کوم خبره ده نو مجبور رسل میډنه پټ کی او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یوه مور لخپل میډنه پټ کړه د ماشومان لپاره نه دا خبره پټ کړه لاندې جن اولاد به تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دیږي
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا اوسره ته وایي چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ کوم کارونه یې پلار کوي او تا راته وایي چې څو اولادونه لرئ
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلن د واده کېږي مثلا مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات لت زه خپل په غاړه واخلم خو به هغه څه ته سه زپیګم سه دندغلته د ما اولاد ته مشکل پیښیږي یا د څه کوم خبره ده سه مریضي د څه مشکل سه هغه به پلار په خبر سي نو سه کله راسي کوړه هغه پوښتنه کوي نو زور ته وایم سه دندغه مشکل یا د مریض یا مې ډاکټر ته بوت یا دا رقم خبره و نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي د څه کوم وخت کوم مشکل سه هغه زنه سم کولای هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل تر هغه سه زه حل کولای سم زه کوم او کبه نو پلار ته وایم دا هغه مشکل پلار سره رسوي تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکی وایي سه لباس مې اولاد ته واخلای یا خطر بیا حتمن ضرور ده کومه ته سیتا وس کیږي تا ته کومه ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم نو سه آینده د اولاد سره د منګه دي جامع آینده ده باید ماشوم یا سالم مغز خپل جامع توران کو سه اوڅه آینده کې یو څو کی
bale دسه راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې دوی د نظافت په برخه کې په دې کې کوم وخت تاسو سره وانډه خسته نه
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه دا ورکړي چې زه ما دا کار پاتې سوي چې دا ته کې او هغه څه پاتې شي کوم وخت چیرته زو یا کالی ور بدل کی یا بل کوم څه کاری وای سره دا کار بزو کوم دا ته وک نو اصلا زه خپل د ته ما شرایط نه دي مسایده کړی چې دا کار دایو کی او کشرته ورته مخه تراسي نو نه نه وای چې دا کار دی مانه دا یای زنه کوم یای به ته وکي
څومره کور فضا کې سمینات را منځته کیږي چې خځه او میړه په شریکه باندې ټول مسولیت په تیر بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دا مسولیت یو ځای په وګوي سي څومره کور سمیمي
د کور د سمینات او ځال همدغه نه جوړیږي هغه کور کې سه میړه او خځه دواړه همغږي نو دغه کور اولاد صدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده. او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه و، د هغوی اولاد اول زینا اول مهمه بنسټ چې کوم ده، د اولادو د میړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده، همدا رقم که چېرته موږ د موږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلرونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي، اولاد څه ده، اول پلار ته ارزښت ورکوي، ورپسې مور ته. او که چېرته میړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړي، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه چې له مغج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شی ده، نو زه به ولې ارزښت ورکوم؟
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې، وظیفې، تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه دوی پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخي او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% دا باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزمه، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصد د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ او یا د کورنۍ او غ نارینه او پوری توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې د زنانه او سره د خپل بامیل سره ولې د کوماک وکم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو هم پاته لګیږي خو ما شخصي نظر زه خو ور سره په هره برخه کې کوماک کوم همکاري هم ور سره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
د کوم اخره غلط دي ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي یا دي اوتو کړی یا دي غو سرونه یا دي غو مخونه د دې مینځلي
نه داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړ چې ورته مینځلي دي خو جامې نه
ښه جامې دي ولې نه دي مینځلي
خو هغه چل نه راځي کچلې راتلا هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړی آشنا نه وي بلد نه وي بیا لګ به وایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي البته دا په افغانستان کې په کلیو باندې کې بخي دود ده چې یوازې بسړي بیرون کار کوي په تیر اوس وضعیت کې چې بیا په خارونو کې خځې بیرون دندې نه لري ټولې په کور ناستې دي مګر بیا کور کې ځینې وخت کارونه زیات وي چې میرمن نسی ورته رسیدلې دغه ماشومان سره پروزنه کې مرسته د کور نور کارونه کې مرسته څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي څومره د کورنۍ فضا جوړوي تاسو خپل ویل چې په اړه برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي د ماشومان په تربیه کې د ماشومان په نظافت کې د کور وضعیت د څومره صمیمي ده څومره ښه ده
د خپل ځان په اړه که تاسو مې د خپل کورنۍ په اړه درته وایم په کالونو کالونو کې د مونږ په کور کې دا ستونزه پیدا شوې نه د مېرمنو ترمنځ نه د ورونو ترمنځ دلیل یې یوازې نه يم دا چې ټول کارونه خزینه او تنه دي پاتې په اړه برخه کې ور سره همکاري کوو مشوره کوو ځینې کسان د خزو خبرو ته مشورو ته ایز وګ نګ دي زه خپل هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینی نور دلته نور کارونه هم دی برخنه نور کارونه هم کوم لکه انلاین زده کړم دلته موږ د رادیو باندې نور کو دغه برخه کې ډیر مزرفه اي دغه برخه هغه دی ورځ چې ما څومره کار کړی وي حکومت برخه کې تاواني شو او په کومه برخه به ریزلت هغه نتیجه خوي عام هم د خپل مرمنو سره یاد کور هغه خزینه برخه سره دي سره ما شریک کړی دی دوی د هغه مشورې ځینې وخت خپل خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابی یو لوی راز دی ان زه دا سوایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصرفیا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دي د خپل مېرمنو سره شریک کی ان ډېر ښه مشورې به دوی ته ورکړي کدای شي هغه د تجارت د کاروبار وده ور سره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم یا مېرمنو سره ولې دغه شریک نو که پټ دي دغه رازونه دغه خبرې دي پټ وساتل کېدای شي ډېر ستونزې سره مخ شي خو که د مېرمنو سره د کورنۍ خزو سره هغه سره دغه شریک کل کېدای شي یو نارینه نه تا ته ډېر داسې مشورې درکې چې لکه وګا په وګا تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک خپل مېرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي زه دغه کار کوم زه ور سره شریکوم ځینو وختونو کې ماته ډېر ښه مشورې راکړې دي داسې مشورې راکوي چې هغه ماده پرمختګ سبب ګرځېدلې دي او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې چې خیر دی اوس که توانی شوې لک صبر وکدا کار خکېږي هغه خښویم دی هغه زړه تورې شویم زماته شویم نه هلی شویم او چې هغه دوی مشورې ماته راکړې دي بیرته هغه کار ته زه حسولم او نتیجه یې مثبت وی
بله د سیم لیدل سوي دي چې کله یو ماشوم یو ستونزې سره مخ کیږي یو ماشوم لویږي جوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د خځې میړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نورم ښځه ملامتوي تر وهل او ټکولو رسیږي چې دا ماشوم ولې تا نه دسي څه ته څه رقم مورې په دې عقله څه وایي
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کیږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مې بل کور نه راوده کړي دا بس دا نوکر هم دا مزدور هم دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول لیورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غخ کوم چې په اړه برخه کې عرب برخه کې د خپل پامیل سره لکوړاند می ویل چې پار کوم تجارت کوي هغه نتیجه کټه توانونه مر سره شک کوم ستونزې د ته پیدا کیږي هغه مر سره شریک وا او کوم شوم خوګيږي زخمی کیږي دا ټول پیخي سچ په تقدیر کې لیکل شوی هغه کیږي خزه باید ملامت نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخه کې خو باید 90% اصل 100% دا بیا د نارینه او مسولیت دی چې هغه تدوی وکي ډاکټر ته بوزي نور پاملرنه ورته وکي او کوم کارونه چې دا بیا د ورځې لخوا وظیفه ته ځی کار ته ځی بیا خپل میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د مشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغه کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ خونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکچی لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوټون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوټون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو، د هغوی لپاره ډلې کلمه اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوف وای چې عینی شوا د عین ورستی کشر او حسیه ترمن د وطن څخه عبارت دي چې عینی شوا هم د پرسک شته خاط زیاتیږي او هم د رنګ عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس پاین کی زیاتیږي آینایزیشن انرژی یا تناو به وایو وای هغه مقدار انرژي د چې لاتوم څخه د الکترون لري کول په مخه مصرف کیږي د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده آینایزیشن انرژي هم د پورت سکشته خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته آینایزیشن انرژي زیاتیږي د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب وای د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر محل آزادی شي د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټی ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي د تهموزي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای دا ناسورو د اکسیډیشن نمبر د لویېدو عمل ته تهموز وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تهموزي اکسیډیشن ځانګړتیاوی د پورت څخه شته خواته کمیږي همدارنګه تهموزي ځانګړتیاوی د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوی د چپې څخه راستې خواته کمیږي ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې سربېر د اخري قشر څخه بل مقابل القشر بل مقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پور څخه شته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورت څخه خواته د اندوسره تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوی د چپې څخه راستې خواته کمیږي د الکترون ورکول میل یا الکترون پوز الکترو پوزټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورت څخه خواته د الکترون د ورکول میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکول میل کمیږي انتقالی فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فري سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د تکیدو په بهیر کې دي چې د دوه مو درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپته عنصرونه دي چې د څلويش عنصرونه د جدول په منځني برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فري سوي او اتمش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فري سوي د الکترون په واسطه د تکیدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالی عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خون کې برته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوی مرکبونه وایو غیر عضوی کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاوند څه شي دی وای د غیر عضوی مرکبونه په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري د ویل کې دوه شدو لوري درجه لري د تودوخه په کومه درجه کې نتج کیږي د عضوی مرکبونه په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیونی مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسټری جوړښت لري دا مرکبونه همدار رنګ غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوی دي اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدستیک الویکان یعنی الکلیز یا همدارنګ مالګ یعنی سالس دي اکسایدونه وای اکسایدن وای دو عنصر مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصر د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایدونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایدن د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو، د فلز سره په اکسایدونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت فلز کینی خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دوار عناصر د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید همدارنګ د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګ د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایدونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو. بیا په هغه صورت کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې ویني لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولی طریقه باندې نوې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینټه چې مونو د یو په معنا ډای د دوه ترای د درې تترا څلور او پینټه د پینځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګ ډای فاسفور پینټا اکساید. مثالونه کې د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوو ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوی دی، یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو او پلاندې دو سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګ اوبه جوړوي. بل نه بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري. له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید انچیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال، د تیزاب د اکسایدونو سره مال کی چولې. لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګې جوړوي. چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خبره سوي دي وینو. همدارنګه مولي اکساید د غیر فلزات اکسیجن سره تعامل څخه لاس سره ځي او لاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. لکه په مثالونو کې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایدونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي. لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګې جوړوي. چې د ټول ماتلو کې دا ذکر شوی دی. همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي هم د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی. چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکساید چې لاس ته راځي، دا څخه د اکسایډ نایتروجن استیزه او بل د کاربون له تجزیه څخه لاس سره چې کاربون تجزیه کو کاربون د دې کلسیم مونوکسید همدارنګه کاربون ډای اکساید لاس سره زیات زینو کلیوی او تیزابونه څخه د وایستول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتر له تجزیه څخه هم چې اکسایدونه لاس سره زیات دوم بیا وای د سلفیدونه تجزیه څخه اکسایدونه لاس سره زیات د لوړ علی اکسایدونه له تجزیه څخه لاس سره زیات همدارنګه د ټیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونه څخه هم اوبه لاس سره زیات اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري امید ولې اکسایدونه د استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاد تولید لپاره موږ اکسایدونه څخه کار اخلو د کلیوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونه څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګه او زیدو فونی په ډول استفاده کیږي
اون کی پننننی درس کړه ته قلوی اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګ جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن بخون کوي راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس ترزی NH2 یې وظیفوي گروپ دی یعنی کچیر NH2 بخشی کیو د هغه دمانه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نام دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکباتو ډولونه لرلای شي د امائن په گروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلی هغه پر اتلونکو سلایډو کې ان شاء الله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي ان شاوخوا درې دانې ارونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن بیا دوه درجه دي چې هغه دلته دوه درجه سیکنډري دي دا هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو ضروري ترشری امائن څو یا درې درجه تراوبس کمزور ہے سیکنڈری سو بیاپسی پرائمری سو او بیاپسی امونیا سو
نم ایشونا دا امائن نم سنگیج دو دا آئی پاک سسٹم مطابق نم گزاری کو چاہا بیا ہم تکرار در توائم چی دا الکین پا درس کی مجوے لی دی دا الکین درس یو زلو گوری بیا کوالی سی چی دلیے دا غا نم گزاری کچی رساسی نو ایز دا یو تکرار حالت پروکی دلتے ہم سیدھا ماور کری د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم د ریډیکل گروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب گروپ ته ګورو چې چیش چیش پکشي کیږي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور شي هر شي پکشي کیږي هغه جلا جلا نوم یې ایجادو مثلا دلته یو CH3 دی دا خو H1 دی H1 په حساب کې ناراضي میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا بیت څنګه دلته میتایل دی دلته ایتایل دی ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تور پر حساب چې هغه د آی پاک سیستم کې نوم گذاری سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تور کې ای ده بیا ایم دی نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ گروپ یې چی شي دی امائن دی دریم بیا پینایل امائن دی پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولری به بنزین نور ته ویل کیږي بیا فینایل نور ته ویل کیږي فینایل امائن معنا د امینو گروپ سره فینایل یو ځای شوی دی دا ته فینایل امائن وای کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګي جوړي ار ان ایچ 2 د شکل د تیزاب سره یو ځای شي و چې جوړي ار ان ایچ 3 یو د نه امونیاوي مالګي جوړوي چې هغه څنګه مالمیږي بغل ته کلورین ور سره غلي امونیم امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دا مالګي کې جوړی کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچې میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچې بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاک مالګه راباسي خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلیر واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي بیا په همدا ډول دا بل مرکب دی بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی شول کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه بوس وای یو درجه اماین کچیر یو ان وی پر اطراف یو دوه هایدروجن وی او یو رادیکل گروپ وی نو مړی اماین ته یو درجه اماین ورکیش یو ان وی دوه هایدروجن وی یو رادیکل گروپ یو ان دوه هایدروجن یو رادیکل گروپ رادیکل گروپ موږ ویل یو سی ایچ 3 سی 2 ایچ 5 سی 3 ایچ 7 د میتایل کورونی د الکانو کورونی ټوله گروپونه بکشی را کلل ایسی آغا تا رادیکل گروپ وای چه دای مثال دی دا یو غټ مرکب دی پا غټ مرکب کی گوره دا پرایمری اماین دی ولی یوازی دا یو سی سر کنیکت دی نور دواره دا یو اینه دا دو اشوه سر کنیکت دی دا غا این چه دی یا دا اماین گروپ چه دی پرایمری دی دا نور تا نزو دا نور شاید پرک ولر شاید سیکنڈری شاید ترشری مرش چشوهای پرایمری پرایمری سمنه این دی شاخوه اچونه دی او یو بغلت سی ده دا پرایمری سو بیا دو درجه اماین یا دو درجه ای اماین چورته وای حق به چی شدی کچیر یو ان وی پر اطراف یو هیدروجن وی دو رادیکل گروپونه وی نو موري اماین ته بیا دو درجه اماین ویل کیر یو ان وی دو دنه رادیکل گروپونه وی یو دنه اچ وی دا اماین چدی دو درجه یا دو سیکنډری اماین ورته وای په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې رادیکل گروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چرشي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شدی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا دوه درجه اماین چې نن موږ ویلی چې یو ان وی یو بغل ته اچ وی دوه بغل ته رادیکل گروپونه وي چې ته دو درجه اماین گروپ ولکېش بل بیا درې درجه اماین دی کچیر یو ان وی پر اطراف درې رادیکل گروپونه وی نوموړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي یو ان درې طرف رادیکل آر 1 آر 2 آر 3 دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي په دغه ټول مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی دغه ان چې دی دوه درجه دی دغه ان چې دی یو درجه دی د درې درجه څنګه دی یو سی دلتور سره مشه ده یو سی دغه یو سی دغه کدرې د نی رادیکل گروپونه و هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسو په ژوند کې استعمالو یا کارو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دی چې په دوا او د کور پر رنگونو کې کاریږي د کور پر رنگونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي یو لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته